تعصي النظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ټول جوړو غوښت مند یاست. شنو غلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم د غشي و ژوندۍ موجودات چې و هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې، او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشې ورژ، همدارنګه د وریښمو چینجۍ دا ټوله مشتسی وپیژندل او زموږ کړل. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. ازو انکبوتیان چې دي، انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ارکنې په معنا د غڼې ده، او همدارنګه او چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غڼې چې دي هغو ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي، او دوی په مختلفو برخو کې ده ځمکې پیدا کیږي. او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویښتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهر سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سرچکله د دوی زهر یو ځای کېږي، د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دې چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی، ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږ هوایي نلونه لري، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه، یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي د اطراح عملیه سرته رسوي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري، چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې بریچ دي، هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دې کم تنفسي هغه وویل چې مثال کتاب ته واسطه سږو په واسطه سیستم یې مخ ته ځي، همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن څه کوي، ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي، هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټول ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده، د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه هم د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوی ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دي غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دي مطلب جوړښتونه چې دي هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دي هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دي جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورته کولی شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دي دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دي موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي، او د بدن جوړښت هم چې دي هغه کې مثال سر، د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکۍ پکې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني دا سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دغه کم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسي کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دوی چې دي د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده، نس برخه هم یا د سینې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بنده لري. چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فلز کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګ دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دي مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی ډول دغه کم حسي ځواکونه چې دي د خپلو حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې سا رژدېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې دخوا فعاله وي، د ورځې دخوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې دخوا راښکاره کیږي او حشرات مثال نوره کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تیښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي نو دوی هغو سره مثال ډېر هغه کېږي هغوی پرېږدي او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات سوشي او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا ځنځه پېژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړې څخه جوړ شوي او ځینې چې د پنځلس څخه عینې تر یو سلو دوه اویا کړې پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا ځنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي یعنې حشرې چینجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیې دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د لس څخه تر دولس سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت چې دی دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړې څخه جوړ شوي دي او نسبتا و سلپشو ته اوږدوالی یې ډېر دی. او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنۍ ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه یې لنډه ده او څلور کړې لري سینه یې او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن اوسي نمناک اوسي خپل ژوند مختوري مثال د رڼا څخه تښتي او واښه خوړونکي دي چې چل نه کوي یوازې واښه خوړونکي دي خپل واښه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا ځنځه واضح کړي. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به است. شرح لاست د دولسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ راځو مرو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی. چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي. چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ ستاسو نننۍ درس اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکښې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول سي په دې کې څه کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادراتو مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي. لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې رامکیږي د پښتورګي اتانات دي. پښتورګي مثال یا کډنی فریر چېرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي.
د پښتورګو کم د دچدي هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي د سرتر سی ها په صد ډول سره سرتر سی هغه ټول پیژنو مخکې لدی چې هغه ته لاشتو لمړی به د نفرون جوړش ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو لکه څنګه چې مو مخکې ویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي نفرون چې دی هغه خپل هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخې څخه شروع کیږي او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی یعنی کوم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګي او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي ځدی او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه چشي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانان د جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی ورپسې د ډیسټال ټیوب دی د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده یعنی د دغه کم یومانان د چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دی او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه څه ډول دند سره تر سواله یعنی په عموم ډول مشته د پښتورګو کوم دند چې وي هغه مش د نفرون په دند کې هم رالنډوالی سو داسې ویلې سو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سرته رسوي اور پسې رازو د نفرون دند وایي چې دا هم د پښتورګو په دند پورې هم تړلای شو د نفرون په دند کې موږ او تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایي د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کول او دند تر سره کوي چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لالارې تر سره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی دا د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتر سیږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس لالارې داخل کیږي چې د کوچنی وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګې ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروتینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دا کوم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی فلټری شوی دی دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب لوپ آف هنګلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي د دې چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز امین اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو 80% تر 90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي او دا د لوپ آف هنلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي یعنې خپل اړتیا ډېر نه جذبوي چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته نه لري لکه فاضله مواد ورپسې د فاضله موادو ایستل دي دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي یعنی دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې دا زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو مالګینو موادو اسیدیت او القلي وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره ترسره کوي چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرون چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي چیرته چې د مایعاتو ګلوکوز مالګینوال یا فاضله مواد لومړی برخه څخه کیږي جلا کیږي او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امین اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي د بدن د مایعاتو توازن دی د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دی چې کې د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پار اړین دي همدارنګه دی چې د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کې د اوغو څخه مخنیوي کوي دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واز وکړي دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ منن
عالم د آشنا د ناست زه دې چار کلا دې تر مې نه رہے دې عالم د آشنا د ناست زه دې چڑا سکھا سی جرم نہ رہے دے خالی میں داشنا دن ہسی دے دے چڑا سکھا سی جرم نہ رہے دے چڑا سکھا سی جرم نہ رہے دے کمال مستی کرو شیرین جانان متل مسافرو زمان جان یو اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ جھوندے دے چڑا سکرا دیجر میں چڑا سکارا سی جڑ میں نہ رہ دے چڑا سکارا سی جڑ میں